السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدا د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعت پښتو خبري خبرونه ده. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. په دې خبري خبرونه کې اوري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د امریکا هوایي کمپاین طالبان په نخښه کړی دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي هغه هیوادونه چې تروریستانو ته یې پناه ورکړي او افغان خاوره پر راکټونو ولي خپلو اهدافو ته به ونه رسیږي. د افغانستان اجرایي رئیس همداراز د محکوم شویو یو شمیر طالب زندانیانو په اړه به ویلي دي چې په هغوی به عدالت پلی شي، البته د اعدام پر مسالې ټینګار وکړ. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري در اوروي.
سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی د کابل پر یوې پوځي اډې د وروستۍ حملې په تړاو د دوو جنرالانو په ګډون د افغانستان د پوځو افسران د وظیفوي غفلت له کبله له خپلو دندو لرې کړي دي. د امریکا پوځ د افغانستان په شمال ختیځ کې د وسلوالو طالبانو پر مشخصو اهدافو د هوایي بریدونو خبر ورکوي. د پولند ولسمشر وایي دی به د اسرائیل متحده ایالاتو او اوکراین له مخالفت سره سره د یهودانو د ډله ییزې وژنې یا هالیکاست په اړه لانجمنه لایحه توشیح کړي. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی د کابل پر یوې پوځي اډې د وروستۍ حملې په تړاو د دو جنرالانو په ګډون د افغانستان د پوځ او افسران د وظیفوي غفلت له کبله له خپلو دندو لرې کړې دي. ښاغلي غنی دغه اعلان نن په ټویټر پیغام کې کړی او ویلي دي چې ټول دغه افسران د نورو څېړنو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي. د کابل د یو سلو یولسمې فرقې پر یوه کنډک د تېرې اونۍ په وسلوال برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی، یولس پوځیان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان شوي وو. له دې مخکې هم کابل په وروستیو دریو د دوه نور خونړیو حملو شاهدو. دغه حملو ته په پام سره په کابل کې امنیتي تدابیر سخت شوي چې په دې ترڅ کې د افغانستان ملي امنیت نن هم ملي امنیت ریاست نن پر هغو موادو باندې چې په چاودیدونکو وسلو کې ترې کار اخیستل کېږي د یو موټر د نیول کېدو خبر ورکړ. د دې ریاست یوې منبع ازادي راډیو ته وویل چې له دغه موټر سره چې دوه ټنه مواد پکې بارو یو شمېر کسان هم نیول شوي دي. د امریکا پوځ د افغانستان په شمال ختیځ کې وسلوالو طالبانو پر مشخصو اهدافو د هوایي بریدونو خبر ورکوي. په هغه بیان کې چې د امریکا پوځ نن خبر کړی د دغو بریدونو مشخصه سیمه نه ده په ډاګه شوې، خو ویل شوی چې امریکایي ځواکونه په شمال ختیځ کې د طالبانو د روزنې یو مرکز ویشتی او چین او تاجکستان سرحد ته نږدې د سخت دریځو د حملو د پلانولو او تروریستي اعمالو مخه نیولې ده. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې په دغو بریدونو کې د افغان پوځ غلا شوي موټر چې په بم چاودیدونکو وسیلو بدل شوي وو منځه وړل شوي. په دغو بریدونو کې له بي 250 الوتکو هم کار اخیستل شوی. امریکایي ځواکونو تیر کال شاوخوا 2000 هوایي حملې ترسره کړې چې دا د ورم کال په نسبت په دغو حملو کې نږدې دوه چنده زیاتوالی دی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په سرحدي سیمو د پاکستان راکټي بریدونه دوام لري. د کونړ امنیه قومندان جمعه ګل همت نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 46 ساعتونو کې د پاکستان له لوري د دې ولایت پر څلورو ولسوالیو دانګام، شولټن، مروري او سرکانو 150 توغندي ویشتل شوي. د دې په خبره توغندیو مرجوب نه ده اړولې خو مالي زیانونه یې رسولي دي. د خوست د کرنې د ریاست چارواکي وایي د هوا په ګرمېدو سره په دې ولایت کې له ټاکلي وخت مخکې د نیالګیو کېنول پیل کړی دی. د خوست د کرنې رئیس سمیع الله نصرت نن په دې ولایت کې د نیالګیو د کېنولو د کمپاین په مهال ازادي راډیو ته وویل چې سږکال په پام کې لري 15 لکه نیالګي د دې ولایت په دولتي باغونو، پارکونو، پوهنتونونو، ښوونځیو او نورو ځایونو کې کېنوي.
موږ به تقریبا انشاءالله د خپلو اړوندو ادارو په مټ باندې او د همکارو مسات په مټ باندې وکولای شو چې 15 لکه مختلف نیالګي که هغه مثمر وي او غیر مثمر نیالګي به کېنو انشاءالله.
د خوست د کرنې د رئیس په وینا په 2000 جیبه ځمکه کې به نوي باغونه جوړ شي او د وهل شوو ځنګلونو د بیا احیا کولو لپاره هم پروګرامونه لري. د خوست په ګډون هر کال پر ولایتونو کې د نوي کال له پیلېدو سره نیالګي کېنول کېږي، خو پاملرنې ته یې دی خو ساتنې ته یې د نه پاملرنې له خو هغه سم نه ساتل کېږي چې په ترڅ کې یې اکثره دغه نیالګي بېرته وچېږي یا خلک باسي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد وروسته له هغې چې څو ملاتړي ونیول شول بیا د ایران په ځواکمنې قضایي ادارې انتقاد کړی دی. د ایران د 1990 کال د اسلامي انقلاب د کلیزې په مناسبت یې ویلي کې احمدی نژاد ویلي چې قضایي اداره په ایران کې د خلکو ضد فشار د یوې اساسي ستنې په توګه بدله شوې ده. هغه دغه لیک وروسته له هغې استولی چې د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې اته فعالان چې د احمدی نژاد ملاتړي بلل شوي توقیف شوي دي. د دغو فعالانو د توقیف کېدو د دلایلو په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي، خو د راپورونو له مخې یو شمېر په ضمانت بیرته خوشې شوي دي. د پولن ولسمشر ان جی دودا وای دای به د اسرائیل متحدی ایالاتو او اوکراین له مخالفت سره سره د یهودانو د ډلیزی وژنې یا هالیکاست په اړه هغه لانجمنه لایحه چې د دې هیواد پارلمان تصویب کړې توشیح کړي. د دغې لایحې له مخې هر هغه کس ته تر دریو کالو د بند سزا یا نغدي جریمه په پام کې نیول شوې چې که په پولن کې د جرمني نازیانو د ډلیزی وژنې کمپونه د پولن د مرګونو کمپونه په توګه یاد کړي یا په عام محضر کې د حقایقو خلاف دا خبره وکړي چې پولنډ یا د دې هیواد حکومت په هغو ډله ییزو وژنو کې چې د دوهمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې د جرمني نازیانو لخوا ترسره شوي لاس لري. د پولنډ ښي اړخه حکومت وایي دغه قانون ته ځکه اړتیا ده چې د نازیانو د یرغل په ترڅ کې د قربانیانو په توګه د پولنډیانو حیثیت او اعتبار وساتل شي. د پولنډ ولسمشر دغه راز ویلي چې دی به دغه لایحه د لا وضاحت لپاره د اساسي قانون ځانګړې محکمې ته واستوي تر څو دا مسله تایید شي چې آیا هغه د بیان د ازادۍ په اړه له قوانینو سره اړخ لګوي که نه. اسرائیل اندېښنه څرګنده کړې چې دغه قانون به د نازیانو لخوا په ترسره شوو جرمونو کې د پولنډیانو د رول په اړه رښتینې بیانونه منع کړي. د امریکا متحده ایالتونو او اوکراین هم دې ته ورته اندېښنې څرګندې کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د مارچ په 13 ترسره شي ځان رسما کاندید کړی دی. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن سهشنبه پوتین د کاندید په توګه ثبت کړ. پوتین نږدې دوه میاشتې مخکې اعلان کړی و چې نیت لري د څلورمې دورې لپاره بیا ځان کاندید کړي. پوتین درېیم کس دی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځان رسما کاندیدوي.
له نوري اسنوري مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. دغه خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org لوستلی شئ. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي پر اعدام د محکوم شویو یو شمېر طالب زندانیانو په اړه به عدالت تطبیق شي.
در مورد تعداد من صحبت نمی کنم، اما من در این شک ندارم که عدالت بالای تعدادی که محکوم هستند به جنایات ضد بشری و ضد انسانی در افغانستان تطبیق خواهد شد.
دفاع وزارت وی په بدخشان کې په هوایی بریدونو کې طالبانو ته زیان اوښته.
تیر ورځ او پرون نابل پرون د امریکا هوایی ځواکونو د بدخشان په ولایت کې د وردوش په ولسوالۍ کې دښمن په نخښه کې چې دواړو بریدونو کې دښمن ډېر ډېر زیان رسېدلی دی.
په پاکستان کې د پښتنو پر ضد تاوتریخوالي په غبرګون احتجاجونه شپږمې ورځې ته رسېدلي.
د اسلامآباد پریس کلب مخته هغې ته مو پنډال مو جوړ کړی دی او چې کومه قبایلي مشران دي ملکان هغه راغلي دي رارسېدلي دي.
د پروګرام په معرفي کې مو واورېدل چې د افغانستان اجرائیه رئیس نن د اعدام محکوم شویو طالبانو په اړه باندې څرګندونې کړې. همدارا ځینې نور مطالب هم و. لومړی راځو د اجرائیه رئیس عبدالله څرګندونو ته. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي پر اعدام د محکوم شویو یو شمېر طالب زندانیانو په اړه به عدالت پلی شي. خو دا چې په څومره طالب زندانیانو به عدالت پلی کېږي عبدالعبدالله یې په اړه خبریالانو ته څه ونه ویل. اخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د طالب زندانیانو له احتمالي اعدامه هرکلی کوي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرایی رئیس د سه شنبه په ورځ په کابل کې د خبریالانو د دغه پوښتنو په ځواب کې چې آیا په اعدام محکوم شوي طالب زندانیان به مجازات شي او که نه وویل چې د ځینو په اړه به عدالت پلی شي. خو دا چې په څومره شمېر کې طالب زندانیان په اعدام محکوم شوي عبدالله عبدالله یې په اړه څه ونه ویل.
در مورد تعداد من صحبت نمی کنم.
دی وایي د شمېر په اړه یې زه خبرې نه کوم ځکه دغه مسله د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم پورې اړه لري. خو زه په دې کې شک نه لرم یو شمېر هغه کسان چې په بشري او انساني ضد جنایتونو محکوم شوی عدالت به اوربندې تطبیق شي.
ضد انسانی در افغانستان تطبیق
شي. لادی وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابس او توقیف خونو رئیس عبدالحلیم کوهستانی د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویلي چې په هیواد کې شاوخوا 150 تنه په اعدام محکوم شوي دي. خو نوموړي په دې اړه چې څومره هغه طالب زندانیان دي څه نه ویلي. تر اوسه هیڅ حکومتي چارواکي په رسمي توګه په دې اړه چې آیا د طالب زندانیانو د اعدام حکمونه ولسمشر توشي کړي او کنه څه نه دي ویلي. خو د سه شنبه ورځ یوې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د محرمیت له کبله یې نوم یاد چې ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ولسمشر مشر په ادام د محکوم شو طالب زندانونو حکومتونه نه دي توشي کړي، خو وسلوالو طالبانو رسنیو ته په استول اعلامي کې ویلي یو شمېر هغه زندانیان چې د پولي چرخي په زندان کې دي له خپل خونو ایستل شوی او خایي دام شي. د طالبانو په پیغام کې ویل شوی ک زندانیان ادام شي دوی بعد د غبنسټونو پر وړاندې له ځند پرته بل مسل عمل وکړي. خو عبدالله د سې شمې پرز له خبريالانو سره په خبرو کې د طالبانو د خبرداري په اړه ویل چې طالبان اوس هم جنایت کوي او دغه ډله د تاریخ په توره پاڼه کې ځای لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس مرداد نجابی د یو شمېر طالب زندانیانو له احتمالي ادامه هرکلی وکړ. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
این تاثیر مستقیم بر رویه مخالفین دولت افغانستان داره و قاتل
دی وی هغه طالبان چې په اعدام محکوم شوی د مولید وسلوال مخالفینو پر روحی مستقیمه غیس لري او د دولت قاطعیت خي چې د مخالفینو پر وړاندې تیریدنه نه کوي. په هغه شکل چې وسلوال مخالفین زموږ په خلکو رحم نه کوي دوی یعنی دولت هم باید جنایتکارانو ته د خپل اعمالو سزا ورکړي. د خاغلی نجابی په خبره افغانان تم لري چې د خلکو قاتلین د دریګونو محکمو او د عدلي او قضایي بنسټونو له فیصلې وروسته په اعدام محکوم شي. د نوموړي په خبره که حکومت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې جدي او قاطع اراده لري باید هغه کسان چې په اعدام محکوم شوي دي په درد وزړوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک ادرس دی. کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه هلته هم تازه ولولې. د افغانستان په شمال ختیځ کې د امریکا هوایی کمپاین طالبان په نخښه کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا بریدونه د یک شنبه او دو شنبه په ورځو د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې شوي او د شپږو تاجکستانیانو په ګډون یې لس سخت دریځې وژلي. د امریکا د پوځ په دې اړه اعلامیه خپره کړې چې وایي د دغه هیواد هوایی ځواکونو د افغانستان په شمال ختیځ کې د طالبانو یو مرکز له منځه وړی دی. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونو د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې دوه ورځې هوایي عملیات کړي چې په نتیجه کې دوه ورځې مخکې شپږ سختریزي چې د تاجکستان تباو او پرون څلور سختریزي وژل شوي او یو شمېر موټر او مهمات له منځه تللي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویل:
تیر ورځ او پرون نابل پرون د امریکا هوایي ځواکونو د بدخشان په ولایت کې د وردوش په ولسوالۍ کې دښمن په نخښه کې چې دواړو بریدونو کې دښمن ډېر تدیر زیان رسیدلی دی. هغه ورځ باندې شپږ نفره د دښمن وژل شوي وو چې هغه د تاجکانو په نامه باندې وو او نن هم د دښمن څلور موټر یو ډیپو او ډېر مهمات وسیله لمنځه تللې وي.
په دې وروستیو کې د امریکا هوایي ځواک په افغانستان کې خپلې هوایي حملې زیاتې کړي او د هیواد په شمال کې پر طالبانو یو شمېر هدفي حملې کړي دي. د امریکا پوځ هم د سه شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې امریکایي ځواکونو د افغانستان په شمال ختیځ کې د طالبانو یو روزنیز مرکز په نخښه کړ. د اعلامیه له مخې د دغو عملیاتو په نتیجه کې د سختریزو مخه ونیول شوه چې غوښتل یې د تاجکستان او چین له پولیس سره نږدې تخریبي اقدامات وکړي. امریکا هم داراز ویلي چې هغه موټر یې هم لمنځه وړي چې سختریزو له افغان پوځ څخه غلا کړی وو او موټر بمونه یې ورڅخه جوړ کړی وو. د هوایی حملو دا کمپاین د هغه پلان برخه دی چې له مخې باید په افغانستان کې د امریکا پوځي رول زیات سي او دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په اګست میاشت کې د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړه. د ترامپ له اعلان راهیسې امریکایي ځواکونو له افغان هوایي ځواکونو سره یو ځای په ټول هیواد کې د طالبانو پر وړاندې حملې زیاتې کړې دي. امریکایي ځواکونو تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 2000 هوایي حملې وکړې چې دا د پروسش کال په پرتله د حملو په شمیر کې دوه چنده زیاتوالی شي. هوایي حملې په داسې حال کې کیږي چې افغان ځواکونه په شارونو کې د حملو په مخنیوي بوخت سول او په ځانګړې توګه په کابل کې د حملو شمیر زیات شو.
ازادي راډیو ته غواکیاست. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د یو سلو یولسمې فرقې او لوړپوړي مسؤلین د دې فرقې پر یو کنډک د وسلوالي حملې په تړاو له دندې لیرې شول. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغو کسانو کې دوه جنرالان هم شامل دي چې عدلي او قضایي ارګانو ته هم معرفي شوي. اخوا یو شمېر افغان کارپوهان وایي که د مکافات او مجازاتو اصل د شفافیت له مخې پلی شي نو د هیواد په امنیتي وضعیت به ښه اغېز ولري. وصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان ولسمشر په یو تازه اقدام کې د یو سل یولسمې فرقې وطن لوړ پوړي منصوبین د دغه فرقې پر یو کنډک د وسلوالي حملې په مخنیوي کې د پاتې راتلو له امله له دندې ګوښه کړي. ولسمشر مڼې وایي دغه پریکړه د یو سل یولسمې فرقې پر دوهم کنډک د حملې د څرنګوالي په اړه د ګمارل شوي پلاوي د راپور وړاندې کولو وروسته شوې. د ولسمشر مڼې د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په یادو ولوړ رتبه منصوبینو کې دوه جنرالان هم شامل دي. دی وایي ولسمشر هدایت ورکړی و چې دغه موضوع دې په هر اړخیزه ډول وڅېړل شي، ځکه وظیفوي غفلت په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. په همدې دلیل وروسته له ټولو ارزونو پرېکړه وشوه چې اووه تنه لوړ رتبه منصوبین چې دوه جنرالان هم پکې شامل دي، له دندې لرې او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. څلورو تنو بریدګرو تېره اونۍ د کابل په قرغه کې د یو سل یولسمې فرقې پر دوهم کنډک حمله وکړه چې د افغانستان د دفاع وزارت په خبره په دغه حمله کې د ملي اردو یو له سرتېري ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. د ملي اردو ځواکونو وروسته له څو ساعتونو درې بریدګر له پښو غورځول او یو بل تنې ونیوه. د دغه حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیست. له پیښې وروسته د یو شمېر منتقدینو او خلکو انتقادونو زور واخیست او ولسمشر د دغې حملې د څرنګوالي د څېړلو لپاره یو پلاوی وګماره. په ورته وخت کې یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان وایي که د مکافات او مجازاتو اصل د شفافیت له مخې پلی شي، نو د هېواد په امنیتي وضعیت به ښه اغېز ولري. د دغو کارپوهانو له ډلې اجمل سایز هم په همدې باور دی او ټینګار کوي چې څېړنې او ارزونې باید په شفاف ډول ترسره شي، سو عدالت پکې په ښه توګه پلی شي.
په ټوله کې په امنیتي سکتور کې مکافات او مجازات یو اصل دی او د دې اصل په تطبیق سره زمونږ په مختلفو ادارو کې
له دې وړاندې په بلخ کې په 209 شاهین قول اردو باندې د وسلوالي حملې وروسته یو شمېر منصوبین له دندې لرې او حتی دوه جنرالان او شپږویشت لوړ رتبه افسران په بند محکوم شول. ولسمشر محمد اشرف غنی په کراتو دا خبره کړې چې د دندو پر مهال په ځانګړې توګه په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې غفلت ده او خلکو ته د منلو نه ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست وایي د کورنیو چارو وزارت پخوانۍ ودانۍ ته نږدې د خونړۍ پیښې او پر انټر کانټینټل هوټل د شوي برید په اړه هم څېړنې روانې دي چې د په خبره که معلومه شي چې چا د خپلې دندې پر مال غفلت کړی، نو خامخا به مجازات شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي هغه هیوادونه چې تروریستانو ته پناه ورکړي او افغان خاوره په راکټونو ولي خپلو اهدافو ته نه رسیږي. عبدالله عبدالله د افغانستان او هند ترمنځ د یو سل اتو پروژو د قراردادونو د لاسلیک په وخت خبري غونډې ته وویل، خبري غونډه کې وینا وکړه او له دغو هیوادیو وغوښتل چې د افغانستان له بې ثباته کولو لاس واخلي. حدیث پردیس دې غونډې ته ورغلی او دا رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي هغه هیوادونو چې تروریستانو ته پناه ورکړي افغانستان ته رالیږي او افغان خاوره پر راکټونو ولي په حقیقت کې دوګونی سیاست کوي. که څه هم نوموړي د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو تر دې وړاندې افغان حکومت پاکستان وسلوالو ته د پټنځینو په ورکړې تورن کړی دی. عبدالله عبدالله چې د افغانستان او هند ترمنځ د یو سل اتو پروژو د قراردادونو د لاسلیک په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل هغوی چې له افغانستان سره د دوستۍ ادعا لري د هند په څېر خپل دوستی ثابت کړی. دی ویز مونږ توقع دا د هغه هیوادونو چې له مونږ سره د دوستۍ ادعا لري خپل دوستی دې په عمل کې ثابت کړي. مونږ له ټولو هیوادونو دا توقع لرو چې له هر هغه اقدام او پالیسۍ دې ډډه وکړي چې زمونږ د بې ثباتۍ لامل ګرځي او هغوی چې افغانستان ته تروریستان رالیږي په حقیقت کې د افغانستان د خلکو زړونه یې زخمي کړي. ښاغلی عبدالله همداراس له افغانستان سره د هند مرستو ته په اشارې سره وویل دغه مرستې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو ښه بېلګه ده. شمې پورز د افغان حکومت او په کابل کې د هند سفیر ترمنز د یو دش میلیونو ډالرو په ارزښت د یو سلاتو پروژو تړونونه لاسلیک شول. هند افغانستان سره د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت مرسته کړې چې ډیره برخه په افغانستان کې د 440 پروژو په پلي کېدو مصرف شوې ده. د سلما بند جوړول، د ملي شورا د نوې ودانۍ رغونه او په اساسي توګه د زرنج د لارام سړک جوړول په افغانستان کې د هند له لویو پروژو څخه دي. که څه هم تل افغان حکومت ویلي چې افغانستان سره د هند مرستې د بیرغونې جوړونې او په پراختیایي چارو متمرکز دي، خو د هند سیال پاکستان بیا په افغانستان کې ګواکې د هند له نفوذه اندېښنه ښودلې. په همدې حال کې په کابل کې د هند سفیر منپریت هورا د یو سلاتو پروژو د لاسلیک په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې هند به په ټولو حالاتو کې له افغانستان سره د یو ملګري هیواد په توګه پاتې شي.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون له عراق افغانستان ته د امریکایي پوځي تجهیزاتو او وسلو انتقال د تروریستي ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره اغېزمن بولي. د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون غړی ښایسته باز ناصری د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دغو پوځي تجهیزاتو او وسلو څخه باید د تروریستي ډلو د زالو له منځه وړلو لپاره کار واخیستل شي. بلخوا کسام اسوشیت پریس آژانس ویلي امریکا له عراق څخه افغانستان ته د وسلو انتقال پیل کړی، خو د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه بې خبري ښیي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون او یو شمېر پوځي کارپوهان له عراق څخه افغانستان ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو انتقال د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او تروریزم سره د اغېزمنې مبارزې لپاره مهم بولي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړي ښایسته باز ناصری د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تروریستي ډلو د زالو د لمنځه وړلو او د افغان امنیتي ځواکونو د لاخه تجهیز او ملاتړ لپاره د دغو وسلو انتقال ګټور رول لوبولی شي.
تر ځای پورې د افغان ځواکونو د حمایت لپاره په کار ده په داسې شرایط کې چې تر څو یو لارې د حل ورته جستجو کېږي، تر هغه پورې د حمایت شي او ښه سنبال شي او د دوی په حمایت کې دوی قرار ولري. په هغه صورت کې موږ ته ضروري ده چې د تروریستانو یا تروریزم ځالې چې کوم ځای کې پټنځایونه لري او اصلي مرکزونه دي، د هغه ځینې دوی تربیه کېږي او زموږ افغانستان ته راځي. که هغه د دې لپاره وکارول شي نو دا خپل یو خاص مسؤلیت لري.
دا په داسې حال کې ده چې اسوشیټډ پریس آژانس خبر ورکړی چې امریکا له عراق څخه افغانستان ته د وسلو پوځي تجهیزاتو انتقال پیل کړی دی. د دغه آژانس په خبره له تیرو څو اونیو راهیسې لسګونه امریکایي ځواکونه له خپلو وسلو او تجهیزاتو سره یو ځای په پوځي الوتکو کې له عراق څخه ویستل کېږي او افغانستان ته استول کېږي. پام دې حال کې د عراق د حکومت ویان سادل حدیثی ویلي چې د داعش په ضد جنگ ختم شوه او د امریکایي ځواکونو موجودیت به هم په دغه هیواد کې کم شي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزیر نصیر احمد درانی نن اورزګان ته تللی او هلته له خلکو سره ژمنه وکړه چې د ولایت ته تر نورو ولایتونو زیاته د کرنې او مالداري په برخه کې پاملرنه وکړي. هغه د زینو پروژو افتتاح هم وکړه. شریف الله شرافت په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د کرنې او مالداری وزیر وایي هڅه کوي اورزګان د کرنې او مالداری په برخه کې پر پښو ودروي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزیر چې نن سه شنبه اورزګان ولایت سفر کړی و، له خلکو سره ژمنه وکړه چې ودغه ولایت به نسبت تر نورو ولایتونو توجه زیاته کړي. نو موري وایي چې ځکه ودغه ولایت پاملرنه زیاته کوي د دې په خبره چې د اورزګان خلک روانه جګړو زپولې دي.
د اورزګان خلک له یوې خوانه په جنگ کې دي، اقتصادی حالت بد ده. که څه هم اووردل چې هم رونو هم خویندو د څو مشخصو شیانو وختنه درله حتمی به درته کوم. هدی اعظمی به د ماتلاش داوی چې اورزګان چې څومره غوښینه برخبر کولای سم هغه به زو دی ولایت آماده کړم.
شاغلی درانی د غراز د خپل سفر پر مهال په دغه ولایت کې د یو سلو دو جیر شمیر افغانۍ په لګښت یو شمیر پروژې پلی کړې او یو شمیر نورې چې کارونه یې بشپړ سوي وه ګټې اخیستنې ته وسپارلې. نوموړي وایي چې پلان لري په راتلونکي کې اووه دیرش نورې بېلابېلې پروژې هم پلی کړې څو د دغه ولایت د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. د اورزګان والي محمد نظیر خروټي هم له کرنې او مالداري وزیر څخه د کړو ژمنو د عملي کېدو غوښتنه وکړه او ویې ویل چې اورزګان تر هر څه په کرنه او مالداری برخه کې ډیر کار ته اړتیا لري. اورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 40% خلک یې په کرنه او مالداری بوخت دي. دوه کال وړاندې هم د کرنې او مالداری وزیر اورزګان ولایت سفر کړی وو او په دغه ولایت کې د لسګونو میلیون افغانۍ په ارزښت پروژې پرانستې، خو هغه پروژې لا هم د نامنې له کبله نیمګړې پاتې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو خبرونه په 12 پګنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 په ټول افغانستان کې اوري. په پاکستان کې د قبایلی سیمو د زدکونکو سیاسي فعالانو قومي مشرانو اعتراض نن شپګمي ورسته ورسید. په دې اعتراض کې د پاکستان د نورو سیمو پښتنو یو شمېر استاذي هم برخه لري. فرشتي جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان په کراچي شهر کې د جنوبي وزیرستان د اوسیدونکو نقیب الله مسعود د قتل پر ضد د قبایلو سوله ییز اعتراض ورځ په ورځ پنډیږي. رپورټونه وایي د اسلام آباد ډیپلوماتیکي سیمې د وزیرو د ملکانو ځوانانو او مشرانو خولیو او بګړیو نیولي لاؤډ سپیکرونه بند دي، خیمې ولاړې دي، له احساساتو ډکې ویناوې کیږي او د اعتراض دا جذبه د شوکت عزیز وزیر انقلابي سندرې بدرګه کوي. د قبایلو له دې اعتراض سره د پاکستان د نورو سیمو د پښتنو ځینې سیاسي مشران هم یو ځای شوي دي. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند، د جماعت علما اسلام او قومي وطن ګوند مشران پرون په اسلام آباد کې د دوی اعتراض ته ورغلي وو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون وویل د پاکستان حکومت باید د نقیب الله مسعود قاتلان ونیسي او څېړنه وکړي چې د جعلي پولیسو په عملیاتو کې نور څومره پښتانه وژل شوي دي.
ستاسو مشرینی هچې کار پر ورسره جمع هر بچې تاسو سره مرګري نو آپس کې دل نشته.
د پاکستان د ستري محکمې په وینا نقیب الله مسعود وشت کلن د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وخو ل 2008 میلادي کال راځي په کراچي کې میشتو او غشتلې چې موډل سي. د ازادي رادیو د مشال برخي په حواله د جنوري په 14 نیټه د پاکستان د سند یالات د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انوار وویل چې د قبایلو یو ځوان وشت کلن نقیب الله مسعود له طالبانو سره د ارتباط په تور ووژل سو. راو انوار ویلی و چې نقیب الله اصلا نسیم الله نومیده، له تحریک طالبان پاکستان سره ارتباط درلود او په کراچي کې وجل سوی دی. خو یو شمېر رسنیو د پاکستان د ستري محکمې د هغه بیان پر اساس چې د جنوري په 19 نیټه خپور شو ویلي چې د کراچي پولیسو د جنوري په 2 نیټه نقیب الله مسعود د شالتیف ټاون په نوم سیمه کې نیولی وو او د جنوري په 18 یې وژلی وو. د سند ایالتي چارواکو وروسته وویل چې نقیب الله مسعود بې ګناه وو او د راو انوار د گرفتاری حکم وسو. راو انوار له هغه راهیسي پټ دی. هغه مهلت چې د پاکستان ستري محکمې د سند پولیسو ته ورکړی و څو د نقیب الله مسعود قاتلان ونیسي پای ته رسېدلی دی. خو پاکستاني رسنۍ وایي چې د نقیب الله په قتل د تورن راو انوار د نیولو عملیات روان دي. د نقیب الله مسعود د قتل پر ضد د سوله ییز اعتراض چې اوس یې لمن اسلام آباد ته خوره شوې د جنوري په 16 په دیره اسماعیل خان کې د مسعودو ژغورنې غورځنګ له یوې مظاهرې پیل شو. اعتراض کوونکو چې په ابتدا کې د مسعود د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوله اوس دوی نورې غوښتنې هم مطرح کړي. هغوی له اسلام آباد غواړي چې ټول هغه پښتانه پیدا کړي چې په وروستیو کلونو کې په مرموز ډول لا درکه شوي او ټولې قبایلي سیمې له ماینونو پاکې کړي. د اعتراض په درېیمه ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د اعتراض ځای ته ورغی او له خلکو سره ژمنه وکړه چې ټولې غوښتنې به یې ومنل سي. خو اعتراض کوونکي وایي چې څو یې غوښتنې عملا ونه منل سي کورونو ته نه ځي.
ازادي راډیو ته غوږیست. نن به پوره یو ساعت وروسته د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ شلاوریزه لوبه وشي. که دغه لوبه افغانستان وګټي نو د شلاوریزو اتل کیږي. البته د دغه تورنمنټ بیا به وروسته په نورو 5 لوبو کې له زیمبابوې سره مخ کیږي. ښه ده چې په دې اړه د فرید هوتک سره، د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره د مرکه واورو. هغه به جزئیات راکړي.
من بیا هم دویمه لوبه ترسره کېږي چې دغه دویمه لوبه هم شلاوریزه ده او دا وروستۍ شلاوریزه لوبه ده. له هغې وروسته 15 یو ورځنۍ نړیواله لوبه د دواړو هېوادونو د ملي لوبډلو ترمنځ ترسره کېږي د افغانستان په کوربهتوب سره. نو لوبه له پوره چمتووالی لري او د دغه سیالۍ لپاره تقریبا سل مدیرات په دې خوا تمرینات ترسره کړي دي او تمه دا ده چې په دغه لوبه کې هم افغان ملي لوبډله د افغانستان لپاره ښه
هوتک صاحب په پرونۍ لوبه کې په فیلډینګ برخه کې ځینې کمکاري وشوي، ځینې کمزورتیا یو خودل شوین. هیلاتی څو آیا سم کار نه وشوي که څنګه یا موسم هلته دغه سی ګراوند لکس خوایو که څنګه حسابو؟
نه دا خو فیلډینګ نه خامخا یو نیم وخت په ټول کې مس فیلډینګ کیږي او نو تنها چې دا زمونږ د لوبغاړو څخه وشو، د هغوی د لوبغاړو څخه حق وشو، دا ولې داسې بلیدلی چې خامخا په فیلډینګ کې د هغوی د لوري هم ان شاء الله
یو څه بل چې ځینې کسان انتقاد کوي خو تخنیکی مسله دا ده چې ځینې سینیئر لوبغاړي کیچونه ډراپي څومره تاثیر اچوي په لوبه باندې بلاخره ټول پرژر به څنګه کیږي څنګه به تقسیمیږي دغه پرژر او څنګه به افغانستان دغه حالت راوځي په لوبه کې
نو هغه لوبغاړي چې اړین ول هغه لوبغاړي چې ترمنتي کې پر مهال په ننګرهار او په امریکا او متحده امارات کې خبرې دی ول هغه د غوړوي کمیټې د وسایلو لپاره اعلان
د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو مرکه واورید نن ماخام به افغانستان او زیمبابوي سره مخ کیږي په شلوري زلوبه کې دغه پروګرام هم دلته ختم شو بل پروګرام مصطفی